مو وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شي تاسو ازادي لري ته وګس مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبانو لخوا په محضر کې د یوه کس د اعدامېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام اغندلی او هغه یې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دې دفتر په خپله ویبپاڼه کې په یوه بیان کې د طالبانو له سربرس حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونه همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. طالبانو پرون چهارشنبه وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد حیاس اسد ښودلی په محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبان د حکومت سره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر یوولس مجرمینو تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د خانخیلو او د سرخرود ولسوالۍ د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پولیسو پر یوولس مجرمینو چې زنا لواطت او نامشروع اړیکو په جرم پیژندل شوي وو روانه اونۍ د دوشنبې په چهارشنبه په ورځ د دوشنبه او چهارشنبه په ورځ تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بیان له مخې و مجرمین له دیش نه تر نه دیش درو وهل شوی، مجرمه خزه په نه ویشت او نور درې مجرمین په نه دیش درو وهل شوی دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې نن پنجشنبه سهار وختي د غیبات د هوایي مدافع سیستم له هغه 95 بي پيلوټ الوتکو څخه یويشتي وشتري چې د روسي لخوا په اوکراین کې د هدفونو د پنخه کولو لپاره کارول شوی وي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا د روسي ته د شنو بي پيلوټ الوتکو ورسره لاغې په سیمه کې ویجاړ شو چې د لارخو سیستم یې د اوکراین د الکترونیکي جنگي وسایل په وسیله اړشان شو. د اوکراین د ختیځ سیمې دونسنګ څارنوالي په یوه جلا اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 30 ساعتونو کې د دې سیمې په تیس کې د شیو چینګو په کلی کې د روسي ځواکونو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او اتنور ټپین شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قرار دادن اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحده ایالتونو په تیرو دوه کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیستمونو مرسته کړې ده. د غزې په شمالي برخه کې پرون چهارشنبه پر یوه کور د اسرائیل په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اجانس راپور له مخې ډاکټرانو د وژل شوي ماشومانو عمرونه شپږو کلونو کم ښودلی دي. اسرائیلي ځواکونو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د غزې په تړنګ تر ټولو لرې شمالي سیمو کړۍ تنګه کړې ده. پوځ ویلي چې په دې سیمو کې د حماس چې امریکایي او اروپایي اتحادیې د روسي سازمان په توګه پیژني وسلوال بیا منسجم شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. پکتیا کې په محضر کې دی وکاس اعدامه ولو خبرګونونه راپرولي.
دغه هغه چې موږ راغلي چې طالب جنایت سره کومه کوپو کړې چې په سوشل میډیا کې په فیسبوک او انستګرام کې او هر ځای کې یو ویډیو په ثبوت سره خبرېږي خلک یې ویني خو ته تصازونه ورکول کېږي.
ننګرهار کې تصویري رسنوي سره پر مرکه بندیز.
وروستیو کې چې په ننګرهار کې پر رسنوي وو د انزور او تصویر اخیستلو بندیز لګېدلی و اکان چې دا ډېر زیات د خوښنه زیاته.
افغانستان کې ولې د میرمنو نوم اخیستل عیب دی؟
نو دا خو زموږ دپاره نه کې دغه دی عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته وښیو یا یې ور اخلو.
خپرونه کې درته نور افرونه هم لرو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پکتیا کې په محضر کې دی وکاس اعدامه ولو کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راپارول دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي دا وروستی اعدام د طالبانو د سرغړونو یوه روښانه او ژوره بېلګه ده. د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان بیا د طالبانو پر دوه ګونی چلند نیوکه کوي او وایي چې د دوی حکومت خپل کسان ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنه ککړ راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمانوي په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د اعدام وروسته اقدام د بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده. د دې سازمان د حضور څنګه مرستیالې هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو له لارې پر هغوی د واک ساتل دي.
The fact that they're executing people
دا حقیقت دی چې دوی خلک اداموي نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړی کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید د روڼتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نوموړي دغه شان زیاته کړه چې دوی د خپلو غړو پرته ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته زیان رسوي. هم مهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندېدو په غوښتنې سره ویلي، په مازر کې اعدام د بشري حقوقو د سرغړونو د پراخې پدیدې یوه برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقوقو خرابیدونکي وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقوقو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په مازر کې د اعدام، په درو وهل او د فزیکي مجازاتو د نورو ډولونو پلي کول بیا پیل کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو کارونکي د طالبانو د پخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشاره سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربیره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
در حقیقت چې موږ شاهد یو طالب جنایت ترسره کوي، خو په خپل کې په سوشل میډیا کې، په فیسبوک، په انستاګرام کې او هر ځای کې ویډیو د ثبوت سره خبرېږي. خلک یې ویني، خو دوی ته سزا نه ورکول کېږي. فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کېږي.
د خبرګونونه او نیوکې داسې مهال دی چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي، پر نوموړي د قتل په جرم د دوی په خبره د قصاص حکم عملي شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم له طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دی دوه ګونی چلند نه کوي او عدالت دی تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبرې د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو لخوا پر موټر یې د ډزو له امله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زمونږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تېره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده.
د طالبان حکومت په ننګرهار کې خپل ولایتي مسؤلینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملاتړ سازمان یا AGSO د دې موضوع په تایید سره په ویلمه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ پر ضد بل جدي ګام بللې دی. نورحال د دې سپوږمۍ په راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا پر خبریالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام تازه دوی په ننګرهار کې خپلو ولایتي مسؤلینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملاتړ سازمان IGSO د پنشن مې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او دا یې د رسنیو د ازادیو په وړاندې بل جدي ګام بللی دی. د دې سازمان په خبره د اوسنی حاکمیت دا اقدام د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حق زیانمنوي. دا کار نه یوازې د رسنیو او خبریالانو کار ستونزمنوي، بلکې د خلکو له حقونو هم سرغړونه ده او د خپل هیواد او نړۍ په اړه د دقیق او معتبرو معلوماتو ترلاسه کولو په برخه کې د دوی مخه ډب کوي. په ننګرهار کې یو شمېر خبریالان هم د دې موضوع په تایید سره د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو محدودیتونو دوی ته خبر رسونه ستونزمنه کړې ده. د ننګرهار د یوې محلي رسنۍ یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتله نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
وروستیو کې چې په ننګرهار کې په رسنیو وو د انځور او تصویر اخیستلو بندیز لګېدلی، واقعا چې دا ډېر زیات د خواشنۍ ځای دی او زموږ غوښتنه د حکومت دغه ده چې د مسؤولو چارواکو چې په رسنیو دوی بندیز نه لګوي دوی ته د کار کولو اجازه ورکړي. په کوم وخت کې چې رسنۍ تصویر یا ویډیو ونه لري نو د دوی راپورونه بې معنا دي. نو دغه ډول بندیزونو د ننګرهار خبریالان اندېښمن کړي دي او تمه مو دغه ده چې دوی ته په کاري برخه کې اسانتیاوې برابرې شي.
په ننګرهار کې د یوې بلې تصویري رسنۍ خبریال هم د طالبانو لخوا د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د خبریال چې نه یې غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
د ننګرهار ولایتي ادارې لوري یو اعلامیه خپره شوې چې د ویډیو انځور اخیستلو باندې بندیز لګېدلی. دغه پریکړې په ننګرهار کې خبریالان له اندېښنې سره مخ کړې دي او ځینې داسې خبریالان شته چې یوازینی د همدغه مسلک له لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي او دوی د خپل کار راتلونکي په اړه اندېښمن دي. که چېرې دغه بندیز دوامداره شي او عملي شي نو ډېری خبریالان به خپلې دندې لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ننګرهار کې خپلو ادارو ته هم امر کړی چې عکسونه او ویډیوګانې خپرې نه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز د چهارشنبې په ورځ په دې اړه وویل چې دا کار په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ترسره شوی دی. د یادونې دا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تر اعلانېدو وروسته چې پکې د رسنیو لخوا د ژوندي موجوداتو پر تصویرونو د بندیز خبره هم راغلې ده، تر اوسه دا محدودیتونه په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند ولایتونو کې په رسنیو او خبریالانو عملي شوي او دوی ویلي چې نورو ولایتونو کې به هم پلي کړي.
د افغانستان رنګین کمان سازمان ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې جنسیت بدلی، ال جی پی ټی کیو شکنجه او ورباندې جنسي تیری کیږي. یا سازمان په یو راپور کې چې د چهارشمې په ورځ ناوخته یې خپور کړ، د طالبانو په زندانونو کې د جنسیت بدلولو پر وړاندې د تاوتریخوالي، شکنجه او جنسي تیری زیاتوالي ته اشاره کړې. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د افغانستان د رنګین کمان سازمان ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې جنسیت بدلی یا د ال جی بی ټی کیو ټولنه له تاوتریخوالي، شکنجه او ډله ییز جنسي تیری سره مخامخ دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله فیسبوک پاڼه کې د پټو جنایتونو تر سرلیک لاندې یو ولس مخیز راپور خپور کړی چې پکې په افغانستان کې د 2022 او 2024 کلونو په اوږدو کې د طالبانو تر واک لاندې د ال جی بی ټی کیو ټولنې د دوی په ټکو ناوړه وضعیت په اړه څېړنه کړې. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت بدلو په وړاندې تاوتریخوالی، شکنجه، ډله ییز جنسي تیری او په عام مزار کې سزا ورکول زیات شوي دي. د افغانستان د رنګین کمان سازمان ټینګار کوي چې لږ تر لږه 98 کسان په محضر کې مجازات شوي او په 14 ولایتونو کې اعدامونه ترسره شوي. د طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویو، خو مخکې ویلي و چې همجنس خوښونه جرم دی او باید مخه یې ونیول شي. خو په افغانستان کې یو شمېر جنسیت بدلو د دغه راپور په تایید سره ویلي دي چې د طالبانو لخوا له زیاتېدونکې ځورونې سره مخ دي. یو له دوی څخه د کابل اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه اخیستو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
لارکه چې چک پوینټ راشي ما کتل کې نوم دې سره کوم ځای راغلی، ستا خبرې ولې د جنو کې امر پوښان دي، ولې صحیح لار کې نشته تللی، ستا ګیره ولې نشته دی. نو دې باندې ډېر مونږ تهدید شو کې خصوصا ضرورت کې بدماشان چې کوم الکان دي په زور مې وړي، ما سره جنسي اړیکه په زور نیسي، ولې چې زه دختر چاپیم، زه انسان نه یم، زه مې انسان یم.
دیانا دانشور چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوی او په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو او نورو جنسیت بدلو د حقونو لپاره فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل.
خب من تجربه تایید شدن از طرف طالبان که به گفته
زه د طالبانو لخوا د ګواخل کېدو تجربه لرم. هغوی ویلي چې کما د هغوی په ټکو کوي ځکانو سره وویني ما به له ځان سره یوسي او امکان لري چې هره بلا په ما راولي. زه ډېر ډارېدلی وم او اوس نشم کولی په ارامه زړه له کوره ووزم
و اصلا نمیتونستم راحت از خانه خودم بیرون شم.
د افغانستان د رنگین کمان سازمان د راپور په دوام کې د هم یو شوی چې په افغانستان کې یو شمیر دغه جنسیت بدلی کسان د طالبانو د غړو د جنسي غوښتنو د نه منلو له امله د مرګ له ګواښ سره مخ شوي او یو شمیر یې د طالبانو په زندانونو کې ورک شوي دي. د افغانستان د رنگین کمان سازمان او یو شمیر دغه جنسیت بدلی له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د ایل جی بی ټی کیو ټولنې په وړاندې جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
یو شمېر افغان ناروغان چې میډیکل روغتیایي ویزې لري او پاکستان ته راغلي وایي د تورخم په دروازه کې پاکستاني پولیس ترې بډې اخیستې دي. دوی وایي سره له دې چې صحي ویزې او د ناروغۍ اسناد لرل په تورخم کې له ستونزو سره مخ شوي دي او د پیسو په ورکړې سره پاکستان ته د راتګ اجازه ورکړل شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمېر افغان ناروغان چې د سلګونو امریکایي ډالرو له ورکړې وروسته د پاکستان میډیکل یا روغتیایي ویزې ترلاسه کوي وایي پاکستان ته د راتګ لپاره باید په تورخم دروازه کې پاکستانی چارواکو ته د پام وړ پیسې رشوت ورکړي. بی بی امینه چې یو له دغو افغان ناروغانو څخه ده وایي سره له دې چې ویزه نسخې او قانوني استاد لرل خو د تورخم په دروازه کې پاکستان ته د ورتګ پر مهال رشوت ورکړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیراغم تورخم ته تقریبا دو ساعت نو بعد نوبت راغی چې ورقه مې وروړاندې کړلې نه ته مریض نه یې و دا نو قسم یې وګوره نو ما خو ویزه اخیستې ده پاسپورت را سره ده قانوني زما نه منله بالاخره خو زه لیده یم نسوم بیا اخر یو هلته پیدا شوې چې مورې پیسې ورکه دا کار به دې مخکې لاړ پنځه لس زره روپۍ کالدار یې رانه واخیستې کار یې راته خلاص کړ ډېر مشکل سره بیا ما ته اجازه راکړه زه راغلم.
یو بل افغان محمد علی وایي په تورخم کې ترې پاکستانی پولیسو له هغو پیسو چې د میرمنې د درملنې لپاره یې راوړې وې بډې اخیستې او بیا یې اجازه ورکړې ده.
کله چې موږ تورخم ته راورسېدو راسره دوه لکه کلدار پاکستانی پیسې راسره وو. بیا پولیسان چې هلته په باردر کې دي هغوی رانه پوښتنه وکړه چې د پیسې څه شي لپاره تاسره دي. ما هغوی ته مې وویل چې زه د تداوي لپاره پاکستان ته بیایم. بیا هغه راته وویل چې نه اجازه نشته. بیا هغه تقریبا دوه درې لس دقیقې ما ته وزندېده تر څو چې بل یې راغی. بیا هغه راته وویل چې ته لس زره کلدار راته راکړه. بیا رانه په لس زره کلدار یې واخیستل او زما پیسې بیرته ورکړل. بیا زه راتېر شوم.
نوموړی وایي په تورخم کې ډیری داسې کسان وو چې میډیکل ویزې یې لرلې خو دا چې پیسې نه ورکولې د راتګ اجازه نه ورکول کېده. یو شمېر ناروغان بیا وایي سره له دې چې څو ځله یې د قانوني سیستم له لارې د پاکستان د ویزې اخیستلو هڅه کړې خو بیا هم نه دي توانېدلي او اړ شوي چې په آزاد بازار کې په لوړ قیمت واخلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. شیزر سمیم چې خپل ورور یې د پښتورګو د تیږو د درملنې لپاره پاکستان ته وړی وایي د روغتیایي امکاناتو نشتوالی او د درملو ټیټ کیفیت افغانستان نه پاکستان ته د ناروغانو د تګ لوی لاملونه دي.
یکی چرا میخواستیم پاکستان بیاریم؟ دلیلی اولش یکی نبودی امکانات
بود. دا چوالی پاکستان ترقلو لمره دلیلی ده امکانات و نشتوالی و پتی رو رفتونون که هغا ماشین چه ده ورور عملیات میپریکیده نو. دویم دلیلی ده و چه پا افغانستان که دلور کیفیت درمل نو. پا افغانستان که ده کیفیت درمل پیدا کول دیر مشکل کرده. آن ده و ساده ناروغی لپاره هم یا وقت سوره دوا ورکوی. چه ده بدن یا غره خکوی خونور و دیر و برخو تا زیان رسوی.
افغانان له اوږدې مودې راهیسې د روغتیایي امکاناتو تجهیزاتو سم تشخیص او د ښه کیفیت درملو د نشتوالي له امله د درملنې لپاره پاکستان ته ځي خو په دې برخه کې له هڅو سره سره بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې. افغان ناروغان د طالبانو حکومت او د نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له پاکستاني چارواکو سره د دې مسلې د حل لپاره د خبرو ترڅنګ دي په کور دننه په ښه کیفیت د روغتیایي اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هم اقدامات وکړي څو افغانان په خپل هیواد کې له سپکاوي او ډول ډول ستونزو پرته د خپلو ناروغانو درملنه وکړي.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی نن په تهران کې له ایراني چارواکو سره د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. نور تفصیل په راپور کې.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی له ایران او نړیوالو شریکانو غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې پام وړ نتیجې ته ورسیږي ځکه د امریکا د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د دندې له پیلېدو سره ښایي د ډیپلوماسۍ کړکۍ وتړل شي. ترامپ خپل پخوانی واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وویست چې له نورو اړخونو فرانسې، برېټانیا، چین، روسیه او جرمني سره یې په ګډه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړی و. گروسی د ایران د اټومي پروګرام له مشر محمد اسلامي سره تر کتنې وروسته نن پنجشنبه په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دی پوهیږي چې د پام وړ ځینو پایلو ترلاسه کول د دې لپاره اړین دي چې ثابته شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کولی شي د تقابل مخه ونیسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر همدارنګ وویل چې دا یو حقیقت دی چې روانې نړیوالې او سیمه ییزې شخړې د خبرو او ډیپلوماسۍ فضا پراخوي نه بلکې لا یې محدودوي. رافال گروسی تهران ته په سفر کې د غراز د دیه واده بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم خبري وکړه. عراقچی د ایران هغه ستر ملک چیو چې د خپل هواد اټومي پروګرام په اړه یو جوړ جاړی ته رسیدو لپاره د نړۍ له سترو قدرتونو سره خبري مخته وړي او په نتیجه کې په 2015 میلادي کال کې یو تړون لاسلیک شو. دغه تړون له مخې د ایران د یورانیم د غني کولو تر ټولو لوړه کچه په 3.15 سلنې پورې محدوده شو او لویدیز هم پر تهران لګول شوی دزونه یو څه نارم کړل. عراق چینن په خپل ایکس پانه پخوانی ټویټر کې لخاغلی گروسی سره خبرې مهمه او زغر دی وبللې. هغه ژمنه وکړه چې تهران باندې اټومي انرژي لنړیوالې ادارې سره اټومي پروګرام ته د نه پراختیا ورکولو په نیت په زړورتیا او ښه نیت همکاري ته دوام ورکړي. خاغلی عراق چې د تهران پخوانی ادعا تکرار کړ چې ویلې دي د ایران اټومي پروګرام سولې زده. په 2013 میلادي کال کې چې د ترامپ د پخوانی ادارې په محل واشنگټن د ایران د اټومي پروګرام په اړه له موافقې ووت او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول، ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او له خپلو اټومي تاسیساتو یې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو څارنه محدوده کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په سړو موسمونو کې د ماشومانو لپاره سینه بغل یا نیمونیا یو خطرناک ناروغي ده چې د بې پروايي او سمې پاملرنې نه کولو په صورت کې د دوی ژوند ته لوی ګواښ جوړولی شي. دغه ناروغي په کوچنیانو کې د ژر ژر ساه اخیستلو، ټوخي، تبو او د پوزې بهېدو له امله پیژندل کېږي او که پر وخت درملنه ونه شي په ژوره سینه بغل بدلي چې د جدي روغتیایي ستونزو لامل ګرځي. په دې اړه نور حال راپور کې.
سینه بغل یو خطرناک ناروغي ده چې په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو کسانو لپاره ډېر زیانمنه کېدای شي. د ډاکټرانو په وینا دا ناروغي د تنفسي ستونزو او د سږو په التهاب کې د خطر د زیاتوالي سبب ګرځي چې له امله یې ساه اخیستل ستونزمن کېږي او ناروغ په سخته تبه او د بدن په درد اخته کېږي. که په وخت کې درملنه ونه سي سینه بغل د سږو جدي زیانونه اړولای سي او د مرګ لامل کېدای سي. میرمن زرغونه او ناهیده چې ماشومان یې په سینه بغل ناروغي اخته سوي وایي
دا ورکه زوی مې ډیر حالت خراب و. سینه بغل راول مې ډاکټر ته نوډ ډیر زیات پیشرفت شوی و. سیلا سه په خیا چل تا ډاکټرانو ویل چې دا نه کیږي نو بیا زما خاوند ویل دا ورم کابل ته یا پېښور ته ډاکټرانو ویل چې دا وی سیدا په لار کې مړ کی ریلاس کې چې کنول تیر کو دا الکس پونګونو کوم هغه بیچاره ویل دا وی سی فورن پانتون ته بستر کی هلته چې بستر کو دا ډاکټرانو ټول تیر اچا پیر شي چولی دا لک وی چې دا خمړته ډاکټر سه فرد دې سر غرض مې کو دا ډیر حالت خراب نه مالستنی پکې مو خو ډیر پی کوشش وکړ تداوی لاندې و ورځي عاجل واټ کې بستر خدای پاک زما غزو شکو
دا اوس نه شي ته مشت نه نه سینه دې راغلې ده مس وو چې سابې بنده بنده کړه اول چې کال کې د بل لور مې د واغه بن ورکو لا غسر اخو نه شو بیا دې برتر سین مرګ ته ورسید شخانه ته بیا ویو شخانه کې دا ورته ورته بیا خو سور
ډیر خلک په دې باور دي چې د ماشومان روغتیا ته پاملرنه اړینه ده ځکه ماشومان د ناروغیو په وړاندې کمزوري وي او په اسانۍ سره یې روغتیا زیانمنېږي. هغوی وایي د ماشومانو د روغتیا ساتنه په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې مهمه ده.
سینه بغل ماشومان ته چې دوا په وخت ورنشي یا چې وخت فرنج خامخا تاثیر نه کوي ځکه چې هغه باندې مرض زوراور شي مجبور وي چې بیا سره ډاکټر ته مراجعه وکړي.
دغه سینه بغل خو دسی او حالت د سدا ګرمي کم زیاتیږي او جمی کم زیاتیږي د زنه مورګانی اپلاره سکله ډاکټر ته ژر نه رسي
دا دوا خپل خود سرانه خپل ماشومان ته ورکی دی او ماشوم بل ماشوم ته ورکی په دې خاطر سدا مریضی فرق کوي لکه دا ماشوم به بل مریضی دا به بل مریضی ام دا خپل دوا دا به اسکیږي سدا ماشوم مریضی زیات سي.
ډاکټر سیمولا چې د ماشومان د روغتیا په برخه کې پراخه تجربه لري وایي ماشومان ځنګړي پاملرنې تاړتیا لري ځکه د دې مافي سیستم ضعیف وي.
کمن تاسو د ماشوم په سینه بغل کې بغوري کوو او هغه ته پام نه کوو نو دا پیشرفته کیږي شدید کیږي اختلاطات هم اضافه کیږي او مرګومیری هم اضافه کیږي د ټوخي تبې لړزې سره څنګه د ماشوم تنفس زیاتیږي که پیشرفته شو سیانوز ورته پیدا کیږي یعنی شن د خولې توریږي وسه څنګه ماشوم ډیر په سختۍ سره تنفس اخلي او د سینه ټوله کپسې په تنفس کې برخه اخلي چې د پیشرفته نښې نښانې دي او ماشوم غذا نه خوري د غذا نه هم لویږي ماشوم بې حاله کیږي ګس کیږي څومره چې سینه بغل شدید کیږي همدومره زیات اختلاطات ورکوي.
په سړو موسمونو کې د ماشومانو سینه بغل ناروغي یوه جدي مسله ده چې په ښار او کلیوالو سیمو کې د ډیرو کورنیو ماشومانو ته زیان رسوي. والدین باید خپلو ماشومانو ته پاملرنه ډیره کړي او د ناروغیو په نښو باندې سملاسي اقدام وکړي تر څو د دې ډول خطرناک ناروغیو مخنیوی وسي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ولی په افغانستان کې په تیری و کلیوالي سیمو کې هغه دود ډیر انده چې څوک د خپل ښځې نوم نه اخلي په خصوصي مجلسونو محفلونو او د غراز غونډو کې اکثرا ښځې ته د فلانی ښځې د فلانی مور یا د میړه لخوا د اولادونو مور او د تورته القاب کارول کیږي. نور حال په دې راپور کې ورو
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بیدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو زموږ دپاره نه کېږي هغه دی عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورښیو یا یې ور اخلو. یعنی دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي لا ډېر خلک دې څخه داستینې کې دغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا پکښې کې نه دی دا څه سپکاوی دی. نو داس بس را د زنانې نوم نه اخلي میرمنې ته نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک وانه ورښوي یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوې نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه. خو ډېرې ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي. یوه ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یو د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري آر ښکاري حالان چې دا آر نه دی ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودی په اسلام کې به د حضرت موسی سلام د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو بیبي خدیجه ده بیبي عایشه ده نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي که مې نوم نه اخلي زما تخلص دې واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلی. ډېرې نجونې او ښځې چې په تېرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکی شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي خو د وخت په تیریدو یې خپله کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه نه یې ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي دا زموږ بې عزتي خبره ده زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څومره د ویاړ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول خود شج نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یو ننګونه ده چې لامل ځینې وختونه شجی د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه هم درته لرو. تر هغه وړاندې خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت نه نیم بجو شي اوسم پام کړی خبرونه ته. په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبان لخوا په مهازر کې د یو کاسې د امیدو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلی او غیر بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. د دفتر په خپله ویب پاڼه کې په یوه بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه ویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټیډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاز اسد خودلی په مازر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر پولیسو پر ایبولسو مجرمینو د تعزیری سزاګانو د ملکی دو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیل او سرخرود ولسوالۍ د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر ایبولسو مجرمینو چې د زنا لواطت او رامشروع اړیکو په تور مجرم پیژندل شوي وو روانه اونۍ د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو تعزیری سزاګانې عملي شوې. د بل مخې اوه مجرمین له 1 نه تر 9 درو وهل شوي. مجرمه ښځه په 9 او نور درې مجرمین په 9 درو هم قبول شوي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولې دي. د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ورکشو وایزانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاد ما باسي خو پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه اساس سره د پیغام پریږدم. موږ د افغانستان د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټول ساحو کې افغانستان مخابرات انتنونه لري خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شېبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه شغه خدمات ترلاسه کولې. متاسفانه چې هغه په هماغه پخوانی حال دی هیڅ د شکیدو خاطر تللی نه دي. ډیر زی په دې موږ د هلمند ټول ولس افغانستان مخابرات مشرانو څخه د هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې ډیر کمزوري دي. دلته اته په 8 کیلومتره کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډیر کمزوري نو دلته پراخه ساحسته د شتونسته چې الته خو بيخي هیڅ کار نه کوي. موږ د افغانستان مخابرات څخه د ټول هلمند ولس د غوښتنه کوو چې زموږ لپاره خپل خدمات یو څه برابر کړي او په ښه کیفیت کې وړاندې کړي.
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام درنو قدرمن دو اوریدونکو سلامونه مې ومنې. محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینمرانو اوسیدونکو. د چ سش کال د انزور اصلات نور په خلاصې دوه دي. متاسفانه چې سش کال اصلات ډیر زیات کمزوري ول د پخوا په پرتله ځکه سش کال تقریبا په امده سیمه کې څلور و امده مرزو شتون درلودي چې د جړې په نوم مرزو لو چې کله انزور اومې په وخت په باغ باندې ګډیږي انزر خلاصوي. همدارنګه یو بل مرض چې سپیر غوږی ورته ویل کیږي هغه د آب او هوا سره تړون لري چې کله آب او هوا خراب وي په همدې وخت کې انزر دغه مرض کوي او بیا هم انزر اصلات نه کوي. دغه ترڅنګ یو بل مرض چې ولو کوي ورته ویل کیږي دلته په دې سیمه کې انزور تني داسې یو قسم دانی کوي هغه دانی بیا داسې سرشناک او بکوي چې دغه تنه او چوي یا به داسې کمزوري کوي چې هغه د دې ورکیان امکان لري چې انزر دانه پخا کړی، نو دا هغه علتونه او هغه لاملونه ولا چې متاسفانه چې سرشکالې زموږ په حاصلاتو کې ډیر زیات کمی راوستلې ده. داغه ترڅنګ بازار ډیر زیات کمزورې ده د پخوا په پرتله. په همدې وخت کې به پخوا د انزورو بازار ډیر زیات ګرم و، به یې بېلوړې ولې قیمتونه بېلوړ وله، خو سږ کال یې به یې ډېرې کمزورې دي، قیمتونه یې کمزورې دي، بازار یې هم داسې چندانې نه ځلیږي. نو خلک او د دې سیمې بزګران ډیر اندېښمن دي. متاسفانه چې په دې برخه کې هیڅ نوې موسسې له همدې بزګرانو سره کومک نه ده کړی چې دغه بزګرانو ته روزنه ورکړي، د همدې مرض هغه علت کشف کړي چې دغه مرض له چیش څخه راپیدا کیږي، ولې راپیدا کیږي او ولې دومره ډیر ده. نو دغه هغه ستونزې دي چې زموږ بزګران یې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. زموږ له موجوده نظام همدارنګه د کرهنې د وزارت د ځینو موسساتو څخه هغو موسساتو څخه چې په همدې برخه کې کار کوي، دا هیله ده چې باید زموږ بزګرانو ته سمینارونه برابر کړي، زموږ بزګرانو ته روزنځایونه برابر کړي، تر څو زموږ بزګران وروزل سي، مسلکي سي، په همدې برخه کې کار وکړي چې په لږ مصرف ډېر حاصلات لاسته راوړي. او تر ټولو یو بل ستونزه چې ول هغه د اوبو نشتون ولو. دلته بزګران کارونه کوي، باغونه ژدي، په ډېر تکلیف باندې برمی وهي. چې کله انزر د حاصلاتو وخت رسیږي، په همدغه وخت کې د دې برمی وچیږي، اوبه لاس ورې لکوي او خپل حاصلات او خپل باغونه له وچېدو سره مخامخ کیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرو چې د ریډیو ټول ملګري په ښه روغ جوړ استي. هیله کوم الله تل خات آباد لره. نوم یې عطارحمان دی، اوسیږو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین یو. دلته یو موسسه وه آی او ایم راغلې ده، نوې موسسه ده، دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي. نو کیمپونو کې چونکې مرستې کړي دي، هغوی ډیټا ټوله کړې او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي. نو اوس د کیمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړې ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوشو ډیټا ټوله کړې ده، تر اوسه پورې بیا هغوی سره سره مرسته ونه شوه. نه هیله لرم چې زما آواز به تاسو د هغوی ته ورسوي او موږ ته به جواب میلاو شي چې آیا دوی دا کومه ډیټا ټوله کړله. نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې وایي چېرې تاسو سره موږ کومک کوو، امداد کوو، او بیا پته ونه لګي، نمبرې مې اخیستې دي، تاسو به موږ زنګ وهو، تاسو به بیا راځي. نو هیله لرم د تاسو نه چې زموږ آواز تاسو ته د هغوی ته ورسوي او هغوی طرفه تاسو ته کوم جواب میلاو شي او هغه بیا موږ سره شریک کړي.
السلام علیکم. سلطان محمد مر د ننګرهار د ګوشتی ولسوالۍ نه سر تماس کې مخدزه کې روغ جوړ واستی. هغوی پیغام ازادي راډیو ته دا و چې څو وخت مخکې ایران کې ونیول شو، بیا چې کله اردوګاګان ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه راسره وشو. نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي، افغان کډوال دي، دې سره ډېر سخت بد سلوک کېږي او ډېره بده رویه کېږي. نو موږ چې کله په اردوګا کې وو، نو موږ به یاسې برنه هقه به درې ساعته به انورته کېنولي، دوه نیم ساعته، دوه ساعته، او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو، پیپونه به ورسره وو. نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو دی هم د ایرانیانو د خوا نه، او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره و بیهي بهیې لاره کې موږ دغسې دغې آزاد هغې ته نه پرېښودلو، لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چې ته لاړ شي. نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو. نو زمونږ دغه خواست دی دغه دغه دی چې اول وطن کې کاری زمينه برابر شي. وطن کې کاروبار نشته، به کار زمينه نه ده برابر. ټوله خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک د خلکو سره خپلواني وسی او دغه وسی، نو قاریان وسی، نو خلکو ته وظیفه ورکول کېږي، بلې چاته وظیفه نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی. نو زمونږ دغه پیغام وخته یو کې چې زمونږ دغه پیغام نشر کړی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مر سلام ترامات آزادی ریڈیو ٹول کارکن خبر دوں متور سیر جان محمد احمد ایران سمسر تکوں مرواڑ چواز امارات فرور سیر پیران کی ٹول پاسپورٹیاں وکی جا کو چاغیان چرا غلی دا خیر بے مدرک نہ کم کو سانچ مدرک لریا پاسپورٹ لریا غم پاسپورت تایید هیڅ اعتبار نه ورکول کېږي او یازي پاسپورتونه اخیسته کېږي سره وکیږي دویم بیا برته لس ډېر په جبر سره رژي مزید پاسپورت هیڅ اعتبار نه لري دلته
ازادي راډیو ملګری جوړ یاست په خیر یاست خیرات تکراری ده دایم جوړ او روغ لره دغه وروره له کلاته چې راووځي د کلاته چې شاجوی مابین دغه وروره سړه کې څلور میاشتې کېږي ساړولی ده زه خپله ډرایور یم پنځه سوه اشتاد چلوم دا څه قیامت ته دا ویډیو یوارې خپله وګوره دغه حال ویني موږ مریضان راسره وي زنانه راسره وي سپینګیرې راسره وي دغه دې موږ غږ کړم وروره چې بیا یې ورساوو ډېره ځواني به مې
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادي راډیو ټول کارکونکو وړاندې کوم زه عبدالله جان یم د بادغیس ولایت غورمشت ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم نو لکه څرنګه چې تاسو ویلي وه مخکې نه دغسې زیانونه موږ ته هم ډېر راویشتي وو په غورمشت ولسوالۍ کې د غورمشت ولسوالۍ اکثره خلک چې دي هغه مالدار دي نو په تېر ژمي موسم کې چې کومه ډېره غټه توپاني واوره سوې وه په هغه واورې کې اکثر مالدار ډیر زیانمن شوي وه داسې کورونه او داسې خلک ما پخپله ولیدله چې مثال خپل مالداري او میژې وبسې چې کوم ځای ته بېولي وه واورې سوي وې هلته هلته تر واورې لاندې سوي وه د چا لس سل وې د چا له پنځوس وې ټوله درایې وه هغه ټوله تر خاورو تر واورې لاندې سوي وه نو داسې ورته پېښې ډېر پېښې شوي دي خصوصا په غورمشت ولسوالۍ کې او بله ستونزه چې مکمل ټول ولایت لري هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کېږي یا هم نور کومې ستونزې ولري یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکتر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسي. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد له پلوه او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه ګذاران څخه مې هیله دا ده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بېوزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته دوی څخه مو دا هیله ده چې د دغو بېوزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي په هر ولایت کې وي افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پېښو دې ځپله ده د ټولو اړخونو څخه دا مو هیله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې ښه همکاري ورسره وکړي.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دې هیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 11 40 1501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتي سخی اوسیدونکو د څلوېشت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادرکه دي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 0 و 00 1 8 0 5 5 1 د شمیره تکرار 0 5 5 1 مننه.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلې د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله مونږ د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم 0 3 5 0 8 4 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره او بیا په درکو په تنل نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکې ونیسئ 0 8 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دې موږ سره اړیکې ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خطل کور تو ویزن نزم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دو رکسو عزیزان و کارکون کاری دون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما خمت کنداری خبر کوم دی هلمن ولی تبریش و لسوالی اسر زمار یو دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شیلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لست بولس کال کیج تا خپل کور نترک سوی دی دا کندهار دا باغی پول و لسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دان نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 5 9 8 1 0 1 سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 7 1 0 1 4 10 9 2. د خدای په امان ویل د سینما پیغام نشر کی.
السلام علیکم د ازادۍ شاکر کارکونکو او دغه هم په دې له چې جوړ وغواسه مننه چې موږ د خبرونه جوړه کړې ده. زړه د ورکو څو عزیزانو لپاره د خبرونه موږ جوړه کړې ده. به ښه خوندور کار دی. زموږ یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت د نردرې ورسالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. او که هر څوک په دې هکله معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شمیره د سوام 0 1 0 4 2 8 0 2. شمیره یو ځلې بیا وایم 0 1 0 4 2 8 0 0 2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزول مسالی د خبره کوم د سویلی د کلي د زیندین کاکو زوی د جمهوریت ته ګورک ته که څوک معلومات لري او چاو اوس په کندهار کې د کدی په خپله زما غرار دي. ما پر دغه شمېره کې زنګ راته ووایي چې تا سلور پینگوز و دا مثلان شمرا دا تربلا دیسان شمرا باندی کزم را تووی کزمز راز آردی یا کزمز پیغام سوک رو آوری او کانکاری را سرو کزی آغا شمرا دیسان شمرا دا سپر اویا دو اویا دریان ساوا دو اتیا پدا شمرا دی مر کزم گوی کار چی دید مزا آوری یا لطا سر ملکری مور سوکری سوک سرشنا اختازی بطا نم دا میرا پا دین دا زیندین کاکوزوی او
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو عزیزانو د خبرګون ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یو اکازې ورکتی چې د شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري چا ته معلومات یې نو از ما سره د پردغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي 0095 8 1 1 یعنې 0 3 0 5 9 8 1 1 یوه هم سلام شمیره ده 0 3 0 9 3 0 0 3 3 1 1 3 نو زیلا د چیز ما پیغام نشر کی خدای پامان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاکی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم څخه تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګار ایسته د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګار ایسته نادرکه ده او د دیسو زلسوالی کابل دغه سیمه کې ده او د چاوی بس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 0 0 2 9 1 1 4 1 8 2 6 1 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 1 1 4 1 8 2 6 1
السلام علیکم د ازادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایی دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، دولس کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابه دی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301003. یو واري بیا 0301003. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات وي مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. د آزادی رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 4 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق اکام لسید. هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت درسره وباسئ. په ایران کې قدس نادرکه سوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ډکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي درسره. نو ښه وخت ولرئ. العمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی. نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. که چیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 0 0 9 9 9 9 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 0 9 9 9 9 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن یم، د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب، پریداسیال خور، اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا یوه میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلي د چاګولي د سیمې څخه نادرکه سوی دی. ولس کلن ځوان، نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسا اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، وله والم چې کومې خواته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ. که چېرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده 0 0 5 0 1 4 1 8 8 2.
او اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.